ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. لازد رادیو نه روانې نیم ساعت خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. په روان یو ساعت کې په غنو نورو مهمو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ ورچې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي هیله مند چې له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. دا شان لدې هم خبرېږي چې د افغانستان مشران جرګه له حکومت غواړي چې د کندهار د وژل شوي امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو د پیښې په اړه ژر تر ژره له ولس سره معلومات شریک کړي. خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د هیله مند دی چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې بل طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل کلوردی وایي د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندان په شمول شل وسلوال وژلي دي. او د امریکا ولسمشر وایي واشنگتن به راتلونکي اونۍ په دې اړه خپله نتیجه ګیری اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د هیله مند دی چې راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. خلیلزاد نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل
دوی
له مختلفو ډلو سره زما ترسره شو بحثونو ته په پام سره په اوس وخت کې یوازې دومره ویلی شم چې د سولې لپاره بالقوه فرصت برابر شوی دی. نه غواړم اوس وخت کې دا اعلان کړم چې مختلفو ډلو په دریځونو کې څه ډول بدلون راغلی دی، خو وایم چې د ستونزې اوس هم شته دي، مشکلات هم شته دي، او ټولې خواوې باید منسجم شي تر څو د سولې لپاره له اوسني فرصت څخه استفاده وشي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. لویدیځو خبري اجنسونو ویلي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب مشرانو سره درې ورځې پرله پسې غونډې کړي دي چې د طالبانو لخوا پکې خیر الله خیرخوا او محمد فاضل ګډون درلود. سرچینو ویلي چې طالبانو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو او د منځګړو سیاسینو په مشرۍ د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. خلیلزاد نن په کابل کې د افغانستان له یو شمېر چارواکو، سیاسینو او د سولې له شورا سره خپلو غونډو ته دوام ورکوي. د امریکا د پوست د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماتې نه ده خوړلې. ډانفورد همداراز ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لار موجود نه ده. جنرال جوزف ډانفورد پرون په کاناډا کې یوې امنیتي ناستې ته وویل چې دا بخیي چې وویل شي طالبانو اوس وخت جګړه نه ده بایللې. د امریکا د پوست لوی درسیس له طالبانو غوښتل چې د سولې خبرې پیل کړي. د طالبانو په اړه دا لوړ پوړی امریکایي پوځي داسې وخت خبرې کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې په اړه د غونډو لړۍ چټکه کړې ده. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قلوردوای د ملي اردو ځواکونو له 13 ساعتونو راهیسې د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات کړي چې پرمهاله د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نمول شوي ولسوال په ګډون شل وسلوال وژل شوي او یولس نور ژوبل دي. د اتل قلوردوایان احمد صادق عیسان ازادي راډیو ته وویل
شل تنه وسلوال ترګر وژل شوی دي. په وژل شوی کسانو کې ملا شریف د طالبانو نام نهاد ولسوال هم شامل دي او همدارنګه یولس تنه نور تپیان شوی دي. په دغه عملیاتو کې سلور اراده وسایط د صلاح او مهمات سره هم له منځه تیری دي.
نوموړي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څونه ویل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي واشنگتن به راتلونکي اونۍ په دې اړه خپله نتیجه ګیری اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. تر دې مخکې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو ویلي چې د دوی ارزونې ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وژلو امر کړی و. ولسمشر ټرمپ پرون په کالیفورنیا کې خبریالانو ته ویل راتلونکي دوشنبه او یاسي شنبه به په دې اړه بشپړ راپور ولري، خو د سعودي حکومت داردوي چې ګواکې ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وژلو امر کړی دی. خبریال جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شو. پاکستانی پولیسو تایید کړی دی چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو لخوا وشل شوی دی. د کوټې ښار د پولیسو عمومي قمندان عبدالرزاق چیما ویلي چې وسلوالو پرون نعیم کاکړ لومړی په ډزو ټپي کړ او روغتون ته په رسېدو یې سا ورکړه. د چیما په خبره په موټر سایکل سپرو دغه بریدګر له سیمې په تیښته کامیاب شوي دي. تر اوسه چا د پاکستان د پولیسو د دې پخواني چارواکي د وژلو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او د عراق پولیس وایي د دې هیواد په بصري ښار کې یو مذهبي مشر پنون شپه ناوخته د خپل کور مخته په ډزو وژل شوی دی. وسام الغراوي په دې وروستیو کې د عامه خدماتو د نیمګړتیاو په اعتراض کې پورته شوو مظاهرچیانو ته ویلي وو چې د خپلو غوښتنو لپاره وسله پورته کړي. په بصره کې له څو میاشتو راهیسې د څښاک د پاکو اوبو او برېښنا د خدماتو په برخه کې د نیمګړتیاو او ستونزو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګی است. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي هیله مند دی چې له ولسمشریزو انتخابات وړاندې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. دی وایي زه هیله من یم چې له ولسمشریزو انتخابات وړاندې افغان حکومت او طالبان د سولې هوکړې ته ورسیږي. د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه هم کړې.
که چېرته عام انتخابات را مخته کېږي هغه به بیا د سولې پړاوونه ډېر اوږده کړي، نظر په دې باندې چې اوس ډېر نږدې معلومېږي.
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومته غواړي چې د کندهار د وژل شوي امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو د پیښې په اړه دې ژر تر ژره له ولس سره معلومات شریک کړي.
د جنرال صاحب شهید رازق خان شهادت په رابطه چې کوم ملاحظه ټول ملت ملاحظه ده حتما به انشاء الله دا مشترک پیګیری کوو.
بلخوا د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي او په دې اړه هم راپور لرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر راتلونکو شپږو ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. که وخت یو شمېر نور راپورونه هم درته خبرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو د سهار لوونه د مخم تر وو بجو پورې کولای شي چې واوري. دا هم د خبرونه د سرموزو د افغان سولې او روغې جوړې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیلمند دی چې له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې افغانان په خپلو کې د سولې هوکړې ته ورسیږي. دغه موضوع زما همکار یوسف خان زدران تعقیب کړی دا ودم غړي را سره په سټوډیو کې د زدران شپ کېده شي په ډېره جزئیات ورکړي او وایي چې په قطر کې چې د تړاو کومې خبرې اترې شوې دي هغه هم اوریدونکو سره شریک کړي.
ډېره زیاته مننه تاسو اوریدونکو ته سلام. رښتیا هم له مودو وروسته چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل شوی دی او څو هیوادونو د سفرونه لرل، نن د لومړي ځل لپاره په کابل کې د نو محلي او سیمه ییزو رسنیو په مخ راخکاره شو د افغانستان د سولې په اړه د پورستي جزئیات وغږیدل. خبریالانو هم د دې څخه پوښتنې مطرح کولې او دغه څه په اړه باندې چې دا وخت د خلکو په منځ کې شته هغه له سره شریک کړل. په ټوله کې د دوه خبرو جزئیات داو چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا وخت په دې باور دی چې نوموړی هیله مند دی تر څو د راتلونکو شپږو میاشتو پورې افغانان په خپلو منځو کې روغ جوړې ته ورسیږي. نوموړي چې نن یې د سولې لپاره نن یې له رسنیو سره خبرې کول ویل چې د سولې لپاره زمینه امریکا او نور ملګري برابروي، خو د سولې په اړه کورنی موضوعات باید د افغانانو لخوا حل شي. کله چې لاغه څخه پوښتنه وشوه چې که طالبان د انتخاباتو پر ځنډېدو ټینګار کوي، هغه څه چې رسنیو ته ځینې آف د ریکارډ معلومات راوتلي، نو له ده پوښتنه وشوه چې په دې اړه به ستاسو ځواب څه وي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
I hope that the Taliban and other Afghans would use the election.
زه هیله مند یم چې له انتخاباتو مخکې طالبان او افغان حکومت په خپلو منځو کې د سولې هوکړې ته ورسیږي. لغه پختنه لدی ترڅنګ د ټینګار وکړ چې امریکا هم د افغان حکومت د سولې په برخه کې کار کوي او هم د انتخابات د خپلواک کمیسون سره مالی او لازم مرسته کوي ترڅو انتخاباتو ته آمادګي او چمتووالی ونیسي. د دې ترڅنګ نوموړي نورو ډیرو موضوعاتو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې د افغانستان د سولې موضوع کورنی او بهرني ابعاد او اړخونه لري چې دا ټول باید سره یوځای شي او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې سیاسي حل ممکن شي. د دې ترڅنګ د ویل چې د پرمختګ چې له ده څخه د پرمختګ په باره کې پوښتنه وشوه چې تر اوسه پورې چې کوم سفرونه کړي یا لیده کاته درلودل څه پرمختګ موجود دی د مختتانه امیدواري وښودله. مثال صاحب تاسو چې د قطر کوم سفر ته د ده اشاره وکړه د دې وړاندې ځینو رسنیو په تېره هم اسوسییټډ پریس خبر ورکړی دی چې ویل کېږي زلمی خلی زاد په قطر کې د طالب استادو سره خبرې اترې کړې دي. دوی د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو پر ځنډ همدارنګه د موقتي حکومت پر جوړېدو او ځینو نورو موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. همدارنګه په دې هم سره غږېدلې وو چې د شپږو میاشتو لپاره اوربند اعلان شي خو د راپورونو له مخې طالبانو دا ډېره کمه موده ټاکلې. اما داسې هم نه دي ویل شوي چې دوی په دغو خبرو کې څه موافقې ته رسېدلي دي که نه. خو په کور دننه مشر محمد اشرف غنی د بیلابیلو سیاسي جریانونو همدارنګه سیاسي مشرانو د پخواني جهادي مشرانو سره په اړیکه کې د روزانه د دوی سره لیده کاتل لري ترڅو د سولې لپاره یو مشورتي بورډ جوړ کړي. زلمی خلزاد هم دغه موضوع ته اشاره درلودله او نظر یې دا و چې په ټوله کې افغانان د دې سولې په اړه باندې یو همغږي وي ولري او همدارنګه دوی په خپلو منځو کې سره سلا وي. له دې وړاندې د زلمی خلیزاد د سفرونو په اړه په ټولنیزو رسنیو همدارنګه د افغان سیاسون په اړه باندې اندېښنې دا وي چې د سولې لپاره چې کومې هڅې کېږي تر ډېره له دوی سره نه شریکېږي. خو دا لومړی ځل و چې زلمی خلیزاد موضوعات له رسنیو سره شریک کړل. نن د افغانستان د مشرانو جرګه کې هم په دې موضوع خبرې وشوې چې دا موضوع باید هم تر ولسه ورسیږي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د غونډې په یوه برخه کې وویل
که رښتیا هم دومخه سیاست نه وي چې د اعظمي سره یوه خبره وي مسلم یار سره بله خبره وي د اڅغزي سره بله خبره وي خو دا خپله یو نوه ذهن ګډوډ کوي. نو مونږ په دې رابطه تشویش لرو. زموږ غوښتنه دا ده چې امریکا باید د سولې ستراتیژي د افغانستان د ملت سره شریکه کړي او د افغانستان حکومت سره هم خواهش مو دا ده چې هغوی چې څه ورسره اورېدلي هغه شریک کړي تر څو د نورو سیاسیونو سره چې کومې خبرې کړي دي که د هغې او د حکومت ترمنځ تفاوت وي چې ملت په دې آګاه خبر شي.
په ټوله کې زلمی خلزاد ویل چې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکي کومه نقشه چې موجوده ده دوی دې ته کار کوي چې افغانان داسې یو افغانستان وي چې هلته ټول افغانان خپل حقوق ولري افغانستان د نړیوالې ټولنې لپاره کوم ګواښ نه وي او له نړۍ سره سوله ییز ژوند وکړي. بل وسال
ډېره ډېره مننه کوو له خپل همکار یوسف زدران نه چې د ښاغلي زلمی خلیلزاد د وروستیو څرګندونو معلوماتو په اړه تاسو ته خپل لغه توضیحات او خبرې اترې چې راټولې کړې وي شریکې کړې. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي هیله مند دی چې له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد دا مسله له احمد تکل سره په مرکه کې څېړلې ده. خغله مجاهد په پیل کې ډېره خبرې کوي چې ولې د توافق د ولسمشر د انتخاباتو له مهلت سره په یو وخت کې مطرح کیږي.
د ریاست جمهوریت انتخابات کړه مختکیږي نو دلته کوم یو کاندید د پنځو کلو لپاره بیا کامیابیږي دا به د سولې پړاو ډیر لري کې ځکه چې هغه کاندید بیا غواړي چې د خپل دوره تکمیل کې پارشي کلاشتل ونوي. موجوده ولسمشر ولست وعده ورکړی ولا چې لټول نه غټ اولویت زما په افغانستان کې سولې راتل دي ولې دا تلور څنګه کال پر کې چې سولې نه درمنځسوي. نو عام ذهنیت پرې باندې روان ده چې کچی ته عام انتخابات را مختکیږي هغه به بیا د سولې پړاوونه ډیر وګړي کی نظر پرې باندې چې اوس ډیر نږدې معلومیږي. زما په ځم چې د څومره حد پورې د طالبانو اسلامي تحریک په عام انتخاباتو باندې تر اوسه پورې خبره کړې ده ځکه چې تر اوسه پورې دوی یوازې په نظامي ډګر کې خبره کوي چې خارجي قواوې دې ووځي. تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په یو سیاسي نظام باندې خبره نه ده کړې چې د افغانستان د سیاسي نظام نوعیت او ډول به څه وي او دغه له ټولو نه مشکل ترین پړاو ماته ښکاره کیږي.
د راتلونکي نظام څرنګوالی د طالبانو له نظره طرح یې څه ده او په دې برخه کې دوی آیا کومه ترجیح لري دا یې مطرح کړې ده له امریکایي چارواکو یا د افغانستان له حکومت سره؟
تر اوسه پورې په هیڅ مرحله کې په هیڅ پړاو کې په هیڅ سټیج باندې د طالبانو اسلامي تحریک په افغانستان کې د سیاسي نظام په نوعیت باندې نه دی غیرلی. فقط یو اجمالی یو عنوان ورکوي چې په افغانستان کې موږ یو اسلامي نظام غواړو، اسلامي حکومت غواړو، اسلامي شریعت غواړو، ولې د دې تفصیلي په هیڅ مرحله باندې نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې سیاسي پرګنې، سیاسي ډلې او مدني ټولنې ټول په دې باندې زور اچي چې موجوده سیاسي نظام باید ومنل شي او د طالبانو اسلامي تحریک د موجوده سیاسي نظام په چوکاټ کې دننه د سولې پلاو ته داخل شي.
د موقت ادارې د جوړېدو چانس څومره دی؟ آیا ستار سیرت هماغه بې پرې سیاستوال کېدای شي چې دواړه لوري توافق پی وکړي؟
زه باور نه لرم تر څو چې مشخص توافقات د طالبانو د اسلامي تحریک سره د راتلونکي روغې جوړې په ارتباط باندې نه وي شوي. دا ډول خبرې به ټولې زه د یو ګنګوسو د افواهو په مرحله کې بللی شم. تر څومره پورې چې د طالبانو د اسلامي تحریک مزاج او طبیعت زه پیژنم او د هغه نه استنباط کولی شم څو مسایل د هغو دپاره مطلق هغه ابتدایي مراحل دي. د طالبانو دپاره یو ادرس باید معلوم وي، د دوی دفتر باید په رسمي توګه وپیژندل شي، یو د دوی باید د تورو لیستونو نه وویستل شي، د دوی باندې چې کوم انعامونه د امریکا حکومت ایښي دي هغه انعامونه باید لرې کړي او دوی ته د آزاد تګ او راتګ زمینه برابره شي. حتی دوی غواړي چې د اعتماد سازي لپاره یو لړ بندیان هم باید خوشي شي. دا هغه مسائل دي چې له ټولو نه ابتدایي مراحل دي او پیشرتونه دي چې د سولې لپاره دي. تر څو چې دا مسائل نه مطرح شي زه باور نه لرم چې د طالبانو اسلامي تحریک دي په نورو مسایلو کې پیشرفت وکړي.
د سولید علی شورا د اجرایه بورډ غړي مولوی عبدالحکیم مجاهد سره مو زما د همکار احمد تکل مرکه ورده.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
مننه کوم تاسو له ملتیا چې ازادي رادیو ما انتخاب کړی ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر راتلونکو شپږ ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون مرستیال وایي ذبیح الله سادات له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د 22 ولایتونو معلومات اطلاعاتي بانک ته داخل کړي او د پروسه به په راتلونکو دوه ورځو کې پای ته رسیږي. نور حال د فیروزه عزیزي په دغه راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به تر راتلونکو شپږ ورځو ولسی جرګې ته د 22 ولایتونو د بریالیو نوماندانو ابتدایي نوملړ اعلان کړي. دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره دې چې د قوس دویمې د یادو پایلو د اعلان ورځ ټاکلې، خو ټینګار کوي چې که د قط د سرعت قرباني کیږي نو د پایلو په اعلان کې به ځان ته ترجیح ورکړي.
دغه اونۍ تر پایه پورې به ان شاء الله دغه پروسه بشپړ شي. په ورته وخت کې تاسو پیږی چې مونږ د دې سرپنځ چې ورسدونه هم معلومات پر ورته انتقالوو. څه باندې د 200 محلونو رای له سره شمیرل شوي دي. په مغه ټاکلې نیټه باندې ابتدایي پایلې اعلان کړو. د ولایتونو به د قوس پر دویمه او د کابل به د قوس پر لسمه.
ښاغلی سادات وایي تر اوسه د 22 ولایتونو د بایومټریک دستګاه او معلومات د اطلاعاتو بانک ته ورزافه شوې دي او هڅه کوي چې د کابل ولایت د مرکزونو رای د بیا شمیرنې پروسه هم ختمه او ډیټابیس ته شامل کړي. د انتخابات خپلواک کمیسون مخکې ویلی وو سره دې چې د رای بیا شمیرنه وخت نیسي، خو ممکن د لومړیو پایلو په اعلان اغیز وکړي. د ولسی جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند خبرګونونه راوپارېدل او همدا خبرګونونه د دې لامل شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو مرکزونو په تړاو چې پر وړاندې شکایتونه موجود ول د رایو د بیا شمیرنې پریکړه ته اړ شي. اوس دا کمیسون شپږ ورځې وخت لري چې د رایو د بیا شمیرنې پروسه هم پای ته ورسوي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نشي کولای په ټاکل شوې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي انتخاباتي کمیسونونو تر دې مهاله ونه شو کړای چې خلکو ته قناعت ورکړي. ښاغلی رشید وایي دوی ته په بغلان کې د رایو د بیا شمیرنې پروسې د توقف خبرونه ورسېدلي او دا ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې د شفافیت تکل نه لري. خو د عذابو غبرګونونه بیا د انتخاباتو د پایلو اعلان په تړاو څه دي؟
مونږ هیله لرو چې کمیسیون باید پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او د پاکو رایې پایلې اعلان کړي، او که خدای نه خواسته په دې باندې ونه توانېږي چې پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او نتیجه داسې اعلان کړي چې پر همدې بنسټ وي، هغه به بیا مونږ ته د منلو وړ نه وي. څونو غواړي چې هغه درغلۍ او تقلبات چې دوی کړي دي هغه پټ شي.
ښاغلی اوریا وایي د دې لپاره چې احزابو ته د رایې بیا شمیرنې او د بایومتریک دستګاو د معلوماتو د انتقال پر مهال د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې، پایلې به هم ورته د منلو وړ نه وي. هغه ټینګار کوي چې یوازې هغه پایلې به ومني چې د بایومتریک پر بنسټ ترسره شي.
د افغانستان د مشران جرګې غړي او اداري پلاوی ټینګار کوي چې حکومت د ژر تر ژره د کندهار د وژل شوي امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو په اړه څېړنې بشپړې او له ملت سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي په خاطر دې هم حکومت خلکو د لسګونو مهم امنیتي او ملکي کسان د وژل کېدو په اړه د څېړنو ویلي، خو د یوې تروریستي پیښې په اړه یې ملت ته ځواب نه دی ویلی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي او اداري پلاوی پر حکومت او پتیره پر امنیتي او کشفي ارګانونو غږ کوي چې د کندهار د وژل شوي امنیت قماندان عبدالرازق د ترور په اړه دی د خپلو څېړنو نتیجې له دوی سره شریکې کړې. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل حکومت او امنیتي ارګانونو ورسره د عبدالرازق د وژل کېدو وروسته ژمنې کړي چې په دوو اونیو کې به د دغې پیښې څرنګوالی پیدا او پر وړاندې به یې جدي اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو له څرګندونو وروسته وویل حکومت او امنیتي ارګانونه باید د کندهار د ترور شوي امنیت قمندان د پیښې په اړه له بې پروایۍ ډډه وکړي.
د جرا صاحب شهید رازی خان د شهادت په رابطه چې کوم ملاحظه ټول ملت ملاحظه
دا
مشرانو جرګې غړو ویل کله چې دغه جرګې یو څیړونکی پلاوی کندهار ولایت ته تللی و امنیتي بنسټونو ورته ډاډ ورکړی و چې پیښه به په لږو ورځو کې وڅېړي، خو د دغو بنسټونو له کمزورو اقداماتو ښکاري چې دغه پیښه هیره کړې ده. د کندهار ولایت امنیت قماندان عبدالرازق د ولسی جرګې له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د میزان په شپږویشتمه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم حاضر ول د یو افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. د کندهار ولایت دغه وژل شوي امنیت قماندان له تېرو څو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د مخالفینو ډېرې حملې شنډې کړي او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسی جرګې هم ورته غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په جنرال رازق حمله په پاکستان کې پلان شوی او د پاکستان یې غوښتي و چې د دغه پیښې عاملین افغانستان ته وسپاري، خو اسلام آباد د کابل دغه ادعا رد کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو او د ملي امنیت د شورا نظر ولرو، خو د دواړو ارګانونو مطبوعاتي مسؤلینو د یادې پیښې په هکله له خبرو کولو ډډه وکړه. د امنیتي چارو پوهان وایي په وروستیو شاوخوا اوولسو کلونو کې د هیواد ډېری مهم امنیتي او ملکي کسان د وسلوالو مخالفینو او یا د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوي، او سره له دې چې امنیتي او کشفي ارګانونو یې د عاملینو د مندلو او جزا ورکولو هوډ کړی، خو تر اوسه د یوې تروریستي پیښې عاملین هم نه دي نیول شوي. د دغو پوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد آزادي راډیو ته وویل
بدون شک چې په اوولسو کلو کې کومې قضایه وي چې په افغانستان کې سوي دي، دوی قضیې حکومت یا دقیق نه دي څېړلي، که یې څېړلي دي د خلکو سره نه دي شریک کړي، که دوی په کار کې نه واخېستي دوی پاتې راغلي، هم دا د اخلاقي لحاظه باید د خپل ولس سره یې شریکي.
ښاغلی مجاهد وایي که حکومت د دغه پیښو په اړه خلکو ته د خپلو څېړنو معلومات ور نه کړي خلک به ناهیلي او په حکومت او پتیره په امنیتی او کشفی ارګانونو به باور کم شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې لومړی یا دوهم ځای لري چې د طبیعي پیښو له امله سخت زیانمن دی. نجیب اقا فهیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانستان د طبیعي پیښو په مدیریت کې ناتوانه هیواد دی. لږ نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وای په افغانستان کې د زلزلو، سیلابونو، واورې ښویدنې، وچکالۍ او طبیعي افاتو له امله میلیونونه انسانان متاثر سوي دي. نجیب آقا فهیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د آقا خان د استوګنې برابرولو موسسې په پرانیست غونډه کې وویل افغانستان د طبیعي پیښو له امله سخت زیان لیدلی خو په مدیریت کې ناتوانه دی.
ما در بین ده کشوری که به شدت آسیب
دیده موږ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې چې له طبیعي پیښو سخت زیانمن دي لومړی یا دوهم هیواد یو او همداشان له بده مرغه د هغو لسو هیوادونو په قطار کې چې د طبیعي پیښو په مدیریت کې ناتوانه دي دریم او څلورم مقام لرو. ښاغلی فهیم څه موده وړاندې ویلي وو چې د وچکالۍ له امله په شلو ولایتونو کې خلک مجبور سوي چې سیمې پرېږدي. نجیب آقا فهیم زیاتوي دا مهال په هرات کې 26,000 کورنۍ، په بادغیس کې 15,000 کورنۍ او په کندهار، فاریاب او کندوز ولایتونو کې زرګونه کورنۍ د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت هڅه کوي چې بې ځایه شویو کورنیو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آغا خان پراختیایي اداره او فوکس موسسه سره یو ځای او د آغا خان د استوګنې په نوم یې د موسسې په نوم فعالیت پیل کړ چې طبیعي پیښو له امله زیانمنو خلکو سره به مرستې کوي. د آغا خان بنسټ یو استازي نور جهان وایي د دې لپاره چې طبیعي پیښې راکمې سي باید په ګډه کار وسي. هغه وایي چاپیریال ته پاملرنه د امادارۍ یوه دنده ده. په دې برخه کې هر نسل مسؤل دی چې د چاپیریال ساتنې لپاره کار وکړي. موږ د فزیکي او ټولنیز چاپیریال د کیفیت لوړولو په برخه کې هم مسؤل یو. د آغا خان بنسټ چارواکي وایي چې په تیرو 22 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او اوس هم چمتو دی چې د افغانانو سره په ځانګړي توګه د طبیعي پیښو له امله زیانمنو سره مرسته وکړي. د ښاغلي فهیم په خبره نړیوالې موسسې او حکومتي بنسټونه بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې همکاري کوي او هڅه کیږي چې ټولو اړمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې په خپل وخت ورسول سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آسیا پیسیفیک د حوزې مشان د سوداګرۍ پر سر د راپورته شو اختلافاتو له امله ونتونېدل چې د غونډې په پای کې یو اعلامیه خبره کړي. دغه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا او چین ترمنځ اختلافات د دې سبب شول چې د آسیا پیسیفیک د حوزې مشران د سرمشیز د پای اعلامیه خبره نشي کړی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو نن یکشنبه اعلان وکړ چې د تجارتي سیاستونو پر سر د راپورته شوو اختلافاتو له امله د آسیا پاسیفیک یا اپیک د هیوادونو مشرانو ونشو کړی چې دغه سرمشریزې پر ګډې اعلامیې موافقه وکړي. د پاپا نیو ګینی صدر اعظم پیتر اونیل چې هیواد یې په پورت موریزبی کې دغه سرمشریزې کوربه و، د سرمشریزې په پای کې وویل چې له دې سره سره چې مشرانو دا ومنله چې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر سر کړکېچ زیات شوی، په غونډه کې ډېر ګټور بحثونه او ښکاره نظریات تبادله شول. اونیل خبرلان ته وویل چې ټوله نړۍ د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ اگرې پر سر راپورته شوی کلکېش ته اندېښمنه ده. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې د سرمشریزې د پای د اعلامې مسوده چې امریکا وړاندې کړې او رد شوې وه، د متن په یوه برخه کې پر چین انتقاد شوی و چې د سوداګرۍ غیر عادلانه پالیسۍ مخته وړي. د اپیک سرمشریزه په داسې حال کې بې نتیجې پای ته رسېږي چې یوه ورځ مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکي تعارفونو د زیاتوالي پر سر ناندرۍ ووهلې. پنسول واشنگتن چمتو دی چې د چین پر صادراتو پر اوسنۍ ولګول شو ګمرکي تعرفې دوه چنده زیاتې ولګوي او ژمنه وکړه چې واشنگتن به تر هغه چې چین خپل تګلارې بدل کړي نوي خپل دریز بدل نکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د چین پر صادراتو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت ګمرکي تعرفې لګولې او ویلي دي چې دا کار د چین د سوداګرۍ د غیر عادلانه سیاستونو له امله کړی دی. خو چین هم له خپل لوري له امریکا پر واردونکو تولیداتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړي او ترامپ تورن کړی چې د سوداګرۍ جګړه یې پیل کړې ده. د چین ولسمشر شی د شنبې په ورځ د سرمشریزې ته وویل چې تاریخ که هغه د سړې جګړې یا د ګرمې جګړې یا هم د سوداګرۍ جګړې وخت دی، خو د لې چې جګړه ګټونکې نه لري. د امریکا مرستیال ولسمشر پینس وروسته پیکینګ د مانوي پانګې په غلا کولو تورن کړی او ویل چې د دولت تر کنټرول لاندې کمپنیو ته ډېره سبسیدي ورکوي او د هغو بهرنیو کمپنیو په وړاندې چې هڅه کوي د چین بازار ته لاره پیدا کړي سخت خنډونه ایجاد کړي دي.
ستاسو لملتیا ډیره زیاته مننه کوو چې زموږ سره وی تر دې مهاله پورې له همدې سره دا خبرې مجله پای ته رسیږي. بل خبرې مجله په دری ژبه زما همکار احمد هنایش چې همدا شیبه ستوډیو ته ورسېږي.